آج ویو 360 میں پاکستان کی شدید مشکلات کا شکار معیشت، عید پر بزنسز سے وابستہ امیدوں کا کیا ہوا، اور میٹاورس، کیا پاکستان مستقبل کی اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنی جگہ بنا پائے گا، جانیں گے آج کے شو میں.
دا کلاؤڈ سٹی میٹاورس اس وقت دنیا کا واحد پروڈکٹ ہے جو پری الفا میں ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ گیم آلریڈی ریڈی ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. عید کے تہوار پاکستان سمیت تمام مسلم دنیا میں کاروباروں کے لیے ان کی سیلز کی وجہ سے بہترین سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس بار اندیشہ ہے کہ مجموعی خراب معاشی صورتحال کی وجہ سے شاید یہ عید پاکستان میں کاروبار میں وہ تیزی نہیں لا سکی جس کی امید کی جاتی ہے. اس پر بات ہوگی آج کے شو میں. پہلے ایک اہم ڈیولپمنٹ پر نظر ڈالتے ہیں. وائٹ ہاؤس کے مطابق 2021 کے امریکی فوج کے انخلا کے دوران کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے تباہ کن بم حملے کا ماسٹر مائنڈ آئی ایس کا لیڈر طالبان کے ساتھ جھڑپوں میں مارا گیا ہے. امریکی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انتظامیہ نے کابل خودکش حملے میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کے رشتہ داروں کو پیر کے دن سے فون پر آگاہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ دہشت گرد گروپ کے سربراہ کو حالیہ ہفتوں میں طالبان کی سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا ہے. امریکی حکام کا کہنا تھا کہ امریکی انٹیلیجنس تجزیہ کاروں کو اپریل کے شروع میں اس بات کا پتہ چلا تھا کہ حملے کا ماسٹر مائنڈ، جس کی شناخت بتانے سے انہوں نے گریز کیا ہے، افغانستان میں طالبان کی کارروائی میں مارا جا چکا ہے. حکام نے بتایا ہے کہ یہ واضح نہیں ہوا کہ آیا طالبان نے اسے بطور خاص نشانہ بنایا یا وہ طالبان اور داعش کے جنگجوؤں کے درمیان لڑائی میں مارا گیا. کابل ایئرپورٹ پر حملے میں 13 امریکی فوجیوں سمیت 170 افغان شہری ہلاک ہو گئے تھے. اور اب بات کرتے ہیں عید پہ اوور آل جو سچویشن رہی اکانومی کی اور ریٹیل سیکٹر کی. پاکستانی حکومت نے ملک میں جاری مالی بحران کے دوران اپنا تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے درآمدات کو کنٹرول کیا. اس حوالے سے مختلف اقدامات کیے گئے، جس سے اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں ملکی درآمدات میں تو کمی آئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ برآمدات بھی کم ہو گئیں. 21 ارب کی برآمدات کے مقابلے میں درآمدی بل تقریباً 44 ارب ڈالر رہا. ملکی سرمایہ کار اور صنعت کار سمجھتے ہیں کہ درآمدی بل کم کرنے کے لیے لگائی گئی پابندیاں پاکستان کی برآمدات میں بھی کمی کی وجہ بن رہی ہیں، جس سے ملک کے مختلف شعبوں میں نوکریاں ختم ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ریکارڈ مہنگائی سے عام پاکستانی کی قوت خرید بھی متاثر ہوئی ہے. رمضان کے دوران وائس آف امریکہ کی ٹیم کی کئی رپورٹس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے معاشی بدحالی کا اثر لوگوں کی قوت خرید پر ہو رہا ہے اور مجموعی طور پر خریداری کے ٹرینڈز کیا رہے. کراچی پاکستان کا معاشی مرکز سمجھا جاتا ہے. ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کی عوام اور کاروبار اس عید پر کے سال میں رہے. محمد ثاقب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں. ثاقب، کیسی رہی یہ عید کاروباروں کے لیے سیلز وائز کراچی میں؟ ثاقب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟
جی اسد.
کیسی رہی یہ عید؟ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کراچی کے کاروباروں کے لیے سیلز کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو عموماً یہ جو سیزنل سیشنز ہوتے ہیں ان میں بہت بہتر سیلز رہتی ہیں کاروباروں کی. اس عید پہ کراچی کے کاروبار کیسے رہے؟
اسد، نہ صرف کراچی بلکہ ہم یہ کہیں کہ پورے پاکستان میں ہی جو عید کا جو سیزن ہے اس میں کاروبار بہت برے طریقے سے متاثر ہوا ہے. میری کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں موجود تاجروں سے، تاجروں کی نمائندہ تنظیموں سے اور پاکستان فیڈریشن آف چیمبرز کے عہدیداروں سے بھی بات ہوئی، اور جو مارکیٹ کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں اور دکاندار ہیں، ہم خود وہاں پر وزٹ کیا اور ان سب کی رائے جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ قوت خرید بہت برے طریقے سے پاکستانیوں کی، عام پاکستانیوں کی متاثر ہو رہی ہے. اور اسی وجہ سے عید کے سیزن میں جب ان کی جو سیل ہے وہ بہت ڈبل یا ٹرپل بھی ہو جاتی ہے، وہ ایسا جو یہ جو ٹرینڈ ہے اس دفعہ نظر نہیں آیا ہے. اگر 2018 کی بات کی جائے، جب میری ایک ماہر معاشیات سے بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 2018 میں پاکستانیوں نے کوئی 1100 ارب روپے کی خریداری کی عید کے موقع پر، لیکن اس دفعہ وہ صرف 450 ارب روپے تک محدود تھی. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو معیشت ہے وہ سکڑ رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو انفلیشن ہے، حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی کی شرح ہے، وہ 35% سے بلند ہے، جبکہ غذائی اشیاء کی قیمتیں 47% سے بھی زیادہ بلند ہے. اصل ایسی صورتحال میں جو عام پاکستانی ہے، جو عام شہری ہے، وہ بمشکل اپنی غذائی اشیاء اور غذائی ضروریات کی چیزیں ہی پوری کر پا رہا ہے، اور ایسے میں وہ
محمد ثاقب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, لیکن وائس آف امریکہ کی ٹیم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ مختلف کاروباری طبقات کے جو افراد ہیں ان کے لیے یہ عید جو ہے وہ کس طرح سے رہی, ان کی سیلز کیسی رہیں, اس میں ہم نے ان کے کمنٹس لیے. لیٹس ہیو اے لک.
رمضان جب شروع ہوا تو لوگوں نے پہلے اپنے گھر گروسری وغیرہ کھانے پینے کا یہ آئٹم, اب اسی میں ہی بندہ اسی میں ہی لگا رہا, اس کی طرف کیسے آئے گا؟ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, تو پہلے بندہ وہ دیکھے گا نا, یہ تو سیکنڈ میں آ جاتا ہے. پہلے جب لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا تھا تو تھوڑا اس کے لیے بچا کے اپنے لیے تھوڑا اچھا لے لیتا تھا.
کم ریٹوں میں بیچ رہے ہوتے کہ چلو کم ریٹوں میں گاہک زیادہ سے زیادہ لیتا ہے, زیادہ لے جائے گا, لیکن سب کے پاس یہی حالت ہے.
چاند رات جیسے پتہ لگتی تھی, چاند رات تو اتنا رش ہو جاتا ہے کہ یہاں صرف سری سر نظر آ رہے ہوتے, اتنی پبلک ہوتی ہے. اس بار تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا.
اس کی ریزن
وہی مہنگائی ہے, بندہ اپنا کھانے کی چیز پوری کر لے وہی بہت ہے.
بسم اللہ بھی رات کو کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی, بالکل حالات خراب ہے, بالکل خراب حالات ہے. پیسے ہی نہیں ہیں لوگوں کے پاس, مہنگائی کتنی ہے. حالات دیکھو نا, آپ خود سمجھدار ہو, حالات دیکھو کیا ہے, حالات کے حساب سے ہی تو ہوتا ہے سب کچھ.
اس دفعہ سیزن میں بہت کم رہی ہے, اس دفعہ جو ہے نا پرچیزنگ لوگوں نے اتنی کی نہیں ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, اسی وجہ سے لوگوں نے پرچیز کیا نہیں ہے. پہلے سستا رہتی کافی لوگوں نے, غریب آدمی سے غریب آدمی سمجھ لو, لو کوالٹی بھی جو ہے نا وہ بھی لے سکتا تھا, ابھی تو وہ بھی نہیں لے رہا ہے, خالی دیکھتا ہے ریٹ پوچھتا ہے اور چلے جاتا ہے.
میں تقریباً 2008 سے یہاں پر ہوں, اس سال بہت کم خریداری کی ہے لوگوں نے, ہر سال گراف نیچے جاتا جا رہا ہے, اور اس دفعہ تو بہت ہی برا حال تھا. مطلب لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے کر لی, اپنے لیے نہیں کی, اور اگر اپنے لیے کر رہے ہیں تو پھر دو سوٹ کی جگہ ایک سوٹ لے رہے ہیں, جو ایک سوٹ لینے والا ہے وہ بےچارا ایک پینٹ لے رہا ہے, ایک شرٹ پچھلے سال کی چلا رہا ہے. تو یہی رجحان تھا, بہت کم تھا پچھلے سال سے, بہت کم تھا.
پاکستان میں گزشتہ سال آنے والے سیلاب نے جن دو صوبوں میں سب سے زیادہ تباہی مچائی ان میں سے ایک بلوچستان تھا. سیلاب کے تقریباً 8 ماہ بعد آنے والی عید پر عوام اور کاروبار کے سال میں تھے. وائس آف امریکہ کے مرتضی ظاہری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ سے, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. مرتضی, کوئٹہ میں کیسا رہا کاروبار اور اوور آل عید کے دنوں میں بزنس کیسا رہا کوئٹہ کے کاروباری افراد کے لیے؟
ہاں جی بالکل, ملک کے دیگر شہروں کی طرح واحد الحکومت کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر جو علاقے ہیں یہاں پر بھی اس سال جو عید کی شاپنگ ہے وہ اس گہما گہمی میں نظر نہیں آئی. ہماری یہاں پر بات ہوئی ہے چیمبر آف کامرس سے, اور اس کے علاوہ جو دیگر دکاندار ہیں ان سے بات ہوئی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس ابھی کوئی اعداد و شمار تو موجود نہیں ہے, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں 50% کم جو ہے وہ کاروبار ہوا ہے اس سال عید پر, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگوں کے پاس جو معاشی طور پر جو بدحالی ملک میں چل رہی ہے اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کہ وہ اشیاء خوردنوش خریدیں, نہ کہ وہ عید کے لیے کچھ خریدیں. یہ بھی دکانداروں نے ہمیں بتایا کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ صرف اپنے بچوں کے لیے عید کا جو کچھ سامان ہوتا ہے وہ خریدیں, لیکن لوگ اپنے لیے خود کچھ نہیں خرید سکے اس عید پر. اس وجہ سے دکانداروں کا یہ بتانا تھا کہ انہیں بھی اس سے کافی نقصان ہوا ہے کیونکہ لوگوں کی خرید نہیں ہوگی تو وہ کس طرح دکانوں کا رخ کریں گے اور کس طرح وہ خریداری کریں گے.
بہت شکریہ مرتضی ظاہری, آپ ہمیں کوئٹہ سے اپڈیٹ کر رہے تھے اور جس طرح کی سچویشن کوئٹہ کے کاروباری افراد کے لیے رہی اس حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے تھے. مرتضی نے کوئٹہ کے مختلف کاروباری طبقات کے افراد سے یہ جاننے کی بھی کوشش کی کہ ان کے لیے یہ عید کیسی رہی, ان کے کمنٹس کیا ہیں, آئیے جانتے ہیں.
جو 3-4 جوڑے خریدنے والے تھے وہ ایک جوڑے پہ آ گیا تھا, تو اس وجہ سے بہت فرق پڑا. آج 5واں دن ہے لیکن جو ہے 30 دن سے بھی کھل گئی تھی دکانیں, اسی لیے کھل گئی تھی کہ شاید کوئی کام وغیرہ کرائے دار ہیں یہاں پہ, ان کے کرائے وغیرہ ہے, برڈن ہے فیملی کے.
یعنی مہنگائی کی وجہ سے کاروبار اس طرح ہوا ہے کہ پچھلے سال جو لوگ 3-4 جوڑے اپنے لے لیتے تھے, اس بار ایک جوڑے لینے پر بھی وہ مجبور ہیں. اس بار صرف بچکانا یعنی بچوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے صرف شاپنگ کر رہے ہیں.
تو کاروبار تو اس طرح ہوا ہے پچھلے سالوں کی نسبت سے اس سال بہت کم تھا, کیونکہ ایک تو چیزیں مہنگا ہو گیا, ایک جوڑا 200-300 روپے فی جوڑا مہنگا ہوا ہے, اور جو ہے پچھلے سالوں جو لوگ 2-3 جوڑے لیتے تھے اپنے لیے, اس سال انہوں نے خالی بچوں کے لیے لیے شاپنگ کیے, کیونکہ لوگ اتنے پریشان ہیں کہ گھر کے راشن جو ہے پورا نہیں کر سکتے ہم لوگوں کا چیزیں, تو اس طرح خالی یہ جو یہ ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں. تو اس سال ہم لوگوں کا پچھلے سال کی نسبت بہت کم جو ہے سیل ہوا, تقریباً کہ آپ جو کہ آپ کہہ سکیں جو یہ قیادے کی نسبت سے بھی کم ہوا ہے تو مہنگائی کی وجہ سے.
کیا کہہ رہے ہیں مجید عزیز؟ پاکستانی سرمایہ کار ہیں اور صنعت کار ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت کراچی سے. ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن پاکستان کی بزنسز کی ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. مجید, ڈان نیوز کے پروجیکٹڈ اعداد و شمار جو ہم نے دیکھا ابھی خبر پبلش ہوئی, اس عید پر آن لائن اور آف لائن کاروبار جو ہے وہ 40% کم ہوا ہے, آپ کا مشاہدہ کیا ہے اس پہ؟
ہیلو
جی مجید, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جی پلیز.
ہاں جی آپ کی بات صحیح ہے. ایکچولی کیا ہے کہ جو میں نے ابھی باتیں سنی ریٹیلرز کی کوئٹہ اور کراچی وغیرہ کی, اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں. دیکھیں ہم کپڑا بھی بناتے ہیں, فار ایگزامپل میں ایک میرا کیس ہی دے دوں تو ہمیں تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو ہماری پلاننگ ہوتی ہے رمضان کے مہینوں کے لیے وہ کیا کیا پلاننگ ہوتی ہے, اسکول یونیفارم کے ٹائم پہ کیا کیا پلاننگ ہوتی ہے. اور اس دفعہ جس کو کہتے ہیں نا ڈبل ٹرپل ویمی ہم پہ ہو گیا. ایک طرف تو ڈیویلویشن کی وجہ سے یان وغیرہ مہنگے ہو گئے, ڈائس کیمیکلز مہنگے ہو گئے. سیکنڈلی جو پنجاب سے اور دوسرے جگہوں سے ہمارے جو اکاؤنٹس ریسیویبلز ہیں وہ تقریباً لیس دین ہاف ہو گئے, یعنی کہ اگر 100 روپے آ رہے تھے ان کی جگہ 50, 55, 45 آ رہے تھے. تو ایک اسکویز یہ بھی آ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو چونکہ کپڑا ہمارا ریٹیل میں بھی جاتا ہے اور گارمنٹس والوں کو جاتا ہے, تو ہم یا ہمارے جیسے اور لوگ جو کپڑا سپلائی کرتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا تھا رمضان سے پہلے ہی کہ سچویشن از ناٹ گڈ. تو یہ ان کی بات صحیح ہے,
لیکن ہمیں بازاروں میں تو مجید بہت رش نظر آیا اس کے باوجود.
دیکھیں بازار میں رش تو اس لیے تھا کہ ایک ٹریڈیشن پرمپرا ہے کہ عید یا عید سے کہ رات کو یہ نکلنا ہے. مین آپ اگر دیکھیں کہ بائنگ کتنی ہو رہی ہے, صرف لوگ کھڑکیوں میں دیکھ کے کپڑے دیکھ کے بھاؤ دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. ہاں یہ بات ایک بات ہے کہ جو بچوں کے کپڑے ہیں وہ نسبتاً بڑوں سے زیادہ ان کی ڈیمانڈ رہی ہے, لیکن اس میں ایک نگیٹو فیکٹر یہ ہے کہ بہت سے بچوں کے جو ڈریسز ہیں وہ پاکستان میں اتنے نہیں بنتے جتنے چائنا تھائی لینڈ وغیرہ سے آتے ہیں. تو ملک کا تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے, وہ تو یا تو انڈر انوائس کر کے آتا ہے, مس ڈکلریشن کر کے آتا ہے, یا سمگل ہو کے آتا ہے.
تو پیسے تو سمجھتے ہیں. ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ ونڈو شاپرز کافی تھے مارکیٹ میں, اس کے علاوہ ملرز نے کتنا پروڈیوس کیا, ملرز کی کیپیسٹی کم ہوئی اس حوالے سے جو ان کی پروڈکشن تھی اوور آل, کیونکہ ملرز سے بھی تو فلو تو وہیں سے آ رہا ہے.
ہاں جی, عید سے کچھ 8-10 دن پہلے ہماری جو سائٹ ایسوسیشن آف انڈسٹری ہے سائٹ کراچی میں, جس کا میں سابق چیئرمین بھی ہوں, وہاں تقریباً 200 ویورز آ گئے, جس کو آپ ملرز کہتے ہیں, بٹ ملرز از ایکچولی فور آٹے کی مل والوں کے لیے ہمارے جو ویورز. اور ان میں سے 3 قسم کے لوگ تھے, ایک جو کیپچر پاور پلانٹ ہے جن کو گیس ملتی ہے وہ تو نسبتاً اپنا کام چلا رہے تھے, کچھ لوگوں نے شفٹیں کم کر دیں, اور باقی اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے. ہم نے بڑی کوشش کی لیڈرشپ نے کہ تھوڑا سا ان پہ ان کو کہیں کہ ذرا تھوڑا سا حوصلہ رکھیں, لیکن وہ ضد میں ہیں. اور اب آج تو فیکٹری کھلی ہے, ابھی وہ الیکٹرک کے بل وغیرہ اور ہیں, وہ فیکٹریاں ایک تو بند ہو جائیں گی. صرف میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ جو زیرو ریٹ انڈسٹری تھی ہمیں, ہمارے ٹیکسٹائل والوں کی, لیدر سپورٹس وغیرہ کی, ہمیں بجلی مل رہی تھی 19.99 روپے, وہ حکومت نے کم کر دیا آئی ایم ایف کا بہانہ بنا کے. اب وہ سیدھا سیدھا فرام 1999 یعنی کہ 20 روپے سے لے کے 38 سے لے کے 42-44 روپے تک یونٹ ہو گیا ہے. تو جس کو کہتے ہیں نا راتوں رات ڈبل ہو گیا ہے.
تو تو آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کرنے کی لاگت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. ایک تو اوور آل ہم جو اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں درآمدات تو کم ہوئی ہیں ملک کی, جس میں ہم نے دیکھا کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ برآمدات بھی کم ہوئی ہیں. کافی چیزیں ایسی ہیں جو درآمدی کمپوننٹس جو آتے ہیں باہر سے وہ انہیں کی برآمدات وہ انہیں پروڈکٹس میں یوز ہوتی ہیں جو برآمد کی جاتی ہیں بعد میں یا ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. کتنے پرسینٹ اگر ہم پرسنٹیج ٹرمز میں اس کو دیکھ سکیں یا اگر ہم کوانٹیفائی کر سکیں اس کو, تو آپ کیسے اس کو گیج کریں گے کتنے پرسینٹ کا فرق پڑا درآمدی جو بل ہے اس کو کم کرنے کی کاسٹ کیا ہوئی؟
دیکھیں 2022 کی جون تک منسٹری آف کامرس نے 38 سے 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی تھی ہماری, اس سے پچھلے سال 21-22 میں, سوری 20-21 میں ہماری آ گئی تھی 31 ارب. تو آج اگر آپ دیکھا جائے تو 25 ارب بھی بڑی مشکل سے کراس کی ہے. یہ تھوڑا مارچ میں تھوڑی 2.16 ارب کی ایکسپورٹ بڑھ گئی, تو ایسا لگ رہا تھا کہ چلو کچھ پازیٹیو سائن ہے, لیکن اب اپریل دیکھنا ہے جس میں عید کی چھٹیاں بھی آ گئیں 5, وچ از ٹوٹلی اندر ویسٹ آف ٹائم. 5 چھٹیاں, پھر اتوار آ جاتا ہے, اتوار کو گیس نہیں ملتا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اپریل کے فگر جو ایکسپورٹ کے آئیں گے وہ نسبتاً مارچ سے کم ہوں گے.
مجھے ایک چیز جس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ, کیونکہ بہت کریٹیسزم ہوتا ہے انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان سب پہ, خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ, کہ رینٹ سیکنگ انڈسٹری ہے, ابھی بھی گیس سستی مل رہی ہے تو آپ کے پاس آلریڈی پروفٹ کا کوشن جو ہے اس میں تو آپ کو سیکیور کر لیتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے کہا کہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے آپ کی بڑی ہے بجلی کی قیمت بڑھنے سے. میں مصدق ملک کو سن رہا تھا کچھ دن پہلے, انہوں نے کہا کہ آپ کو تو آلریڈی 10-15% کا کوشن ہم دے رہے ہیں, تو اس کے بعد کہیں بھی دنیا میں 10-15% کے منافع کے ساتھ تو ٹوٹل انڈسٹری آپریٹ کرتی ہے, تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟
وہ گیس کی بات کر رہے تھے.
جی گیس ہی کی کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں میں, یا انرجی کی کانٹیکسٹ
میں سمجھاتا ہوں کہ ایل این جی چونکہ کمپوننٹ اب آ گیا ہے, تو اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 75% بلینڈنگ کریں گے نیچرل گیس کی اور 25% کریں گے ایل این جی کی. تو پہلے 850 تھا, 1150 ہو گیا, اب وہ 1750 ہو جائے گا. لیکن ایک بات کا آپ خاص خیال کریں کہ ایل این جی کا ہمیں, آپ کو پتا ہی ہے کہ کارگو لیتے ہیں نہیں لیتے, دام دنیا کے اوپر نیچے ہوتے ہیں, تو گیس کے دام پیٹرول کی طرح اوپر نیچے ہر مہینے ہر دو مہینے ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑا ایشو ہے, لیکن میں آپ سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ ہم رینٹرز بن گئے ہیں اور یہ ایک قسم کی ویک اپ کال ہم کو ملی ہے. ہم آف کورس ایکسپورٹر تو بالکل اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے جو خرچہ بڑھ گیا ہے.
بیسیکلی ریسپانسبلٹی جو ہے وہ انڈسٹریلس کی بھی کچھ حد تک بنتی ہے. ایک چیز لاسٹ پہ مجید میں جاننا چاہوں گا کہ مقامی انڈسٹری اس وقت کس کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے. چھٹیاں تھیں ڈیفینیٹلی, اس میں جس طرح سے لوگ لے آف بھی ہوئے, ہم نے کچھ پلانٹس بند ہوتے ہوئے دیکھے, لیکن یہ خبریں بھی ہیں کہ کاروبار جو ہیں وہ ملک سے باہر شفٹ کر رہے ہیں, بنگلہ دیش جا رہے ہیں, ایجپٹ جا رہے ہیں, ٹرکی موو کر رہے ہیں, اس پہ آپ کچھ کہہ سکیں گے ہمیں؟
لیکن ون اسپیرو ڈز ناٹ میک اے سمر. اگر 10-15 لوگ باہر گئے یا 20 لوگ گئے تو اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے 750 شہری عوام اپنی سٹیزنز ملک چھوڑ کے چلے گئے تو 700,000 ہیں. یہاں تو 10-15 انڈسٹریز ہوں گی. دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم شفٹ کر رہے ہیں, وہ ایک نیا ماحول ہوتا ہے, اس کے لاز الگ ہوتے ہیں, وہاں وہ سہولتیں نہ بھی ملے اور ملے تو شارٹ ٹرم ملے. لیکن ہم ایکسپینڈ کریں تو باہر جائیں, اگر آپ یہاں بند کر کے ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو آپ نے کون سا تیر مار لیا ہے؟
بہت بہت شکریہ مجید عزیز, آپ ہمارے ساتھ تھے اور جو اس وقت انڈسٹری کی سچویشن ہے اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے.
جزاک اللہ.
اور شو کے آخر میں آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کے ان نوجوانوں سے جو روایتی گیمز سے ہٹ کر میٹاورس گیمز بنا رہے ہیں. تعلیم کا شعبہ ہو یا صحت, ورچوئل ریئلٹی کی دنیا میں طالب علموں کو استادوں اور مریضوں کے معالجین سے ملاقات کا پلیٹ فارم تیار کر کے دے رہے ہیں. میٹاورس ہے کیا اور پاکستانی نوجوانوں کے پاس اس حوالے سے کیا سکوپ ہے اور کیا قابلیت ہے؟ لاہور سے سمن خان نے جاننے کی کوشش کی.
ایک بہت بڑا ہمارا المیہ رہا ہے کہ ہمیشہ سے بیک فٹ پہ کھیلتے ہیں, جب پوری فرسٹ ورلڈ کنٹریز ایک چیز کو ختم کر کے نچوڑ لیتی ہیں پھر ہمارے پاس آتی ہے اور ہم اس کو جو ہے نا ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ جب ہم نے دیکھا کہ یار میٹاورس کے اندر ابھی کسی کو نہیں پتا, ہر کوئی آر این ڈی کر رہا ہے, तो दिस इज द टाइम जब हम फ्रंट फुट पे खेल सकते हैं, हम इसका अर्ली मूवर्स एडवांटेज ले सकते हैं।
मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे ना सिर्फ दुनिया का मुस्तकबिल तसव्वुर किया जा रहा है बल्कि दुनिया की बड़ी आईटी कंपनीज इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए अपने वसाइल इस पर लगा रही हैं। एहसन इम्तियाज नार्सन स्टूडियोज नामी एक ऐसी ही कंपनी के शरीक बानी है जो मुस्तकबिल की मेटावर्स दुनिया में अपनी बुनियादें डालने की कोशिश कर रहे हैं।
एक हाउसवाइफ जो कि एक अपना अर्निंग करना चाहती है, एक स्टोर रन करना चाहती है, इमेजिन एक 3D स्पेस के अंदर वो स्टोर बनाती हैं। उसके अंदर उनकी कोई ऐसा ऑपरेशनल कॉस्ट भी नहीं है, ना वो रेंट पे कर रही है, ना वेबसाइट के कोई पैसे है, ना कुछ। वो आती हैं मेटावर्स के अंदर, एक लेट से स्टोर बनाती हैं अपना 3D, उसके अंदर अपनी 3D प्रोडक्ट्स लोगों को दिखा सकती हैं कि यार ये प्रोडक्ट मेरी ऐसी दिखेगी एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर।
एहसन इम्तियाज और उनके साथी उमर ने दौरान तालीम पेशा वराना जिंदगी की इब्तदा फ्री लांसिंग से की, जो 2016 में 6 लोगों की एक कंपनी बनी और 2023 तक 100 लोगों पर मुश्तमिल ऐसे नौजवानों की टेक फोर्स तैयार हो गई जो गेमिंग मेटावर्स में कदम रखने की तैयारी कर रही है।
जो ट्रेडिशनल गेमिंग होती है उसके अंदर गेमर्स बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करते हैं, एक तो सबसे पहले गेम्स खरीदते हैं, उसके बाद गेम्स के अंदर अपनी इन गेम स्पेंडिंग होती है, स्किन्स खरीदना या गेम के एसेट्स खरीदना, लेकिन उनका सिर्फ स्कोप जो है वो उस गेम के अंदर लिमिटेड होता है और आप उसको रीसेल भी नहीं कर सकते, आप उसको एक्चुअल में ओन नहीं कर रहे जो एसेट है उसके अंदर। लेकिन अगर हम बात करें वेब 3 के अंदर या मेटावर्स के अंदर गेम्स की, तो NFTs कैन प्ले द रोल ऑफ गेम एसेट्स और वो आप उसको ओन भी करते हैं, एंड देन यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट गेम एसेट एंड सेल इट फॉर अ प्रॉफिट ऑन द मार्केट प्लेस।
तहकीक व तामीराती मरहले में होने के बायस इस शोबे में अफरादी कुव्वत के साथ साथ फिलहाल पैसे और वसाइल की कमी है, जिसके लिए ये नौजवान तालीम, सेहत और दीगर शोबों से जुड़े सरमायादारों और एंटरप्रेन्योर्स को मेटावर्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर आमादा कर रहे हैं।
स्पेशली पाकिस्तान में हमें जो एक मसला दरपेश आया था कि हमें मैसेस को बताना था कि मेटावर्स है क्या, मार्केटिंग के थ्रू हम अब अपनी मैसेस को आसान अल्फाजों में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारी गेम क्या है और किस तरह से हमारी गेम जो है वो हर एज ग्रुप को केटर कर पाएगी।
ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि किसी को एक ख्वाब बेचना बहुत मुश्किल काम होता है और वो ख्वाब को भी एक वांट से नीड में प्रेजेंट करना वो उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो हम इसके अंदर जब वैल्यू ऐड करते हैं तो उनको ये समझाते हैं कि देखिए मे बी अभी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बट फ्यूचर जो है ना वो आपके लिए बहुत ग्रीन हो सकता है। क्लाउड सिटी मेटावर्स इस वक्त दुनिया का वाहिद प्रोडक्ट है जो प्री अल्फा में है, जिसका मतलब होता है कि गेम ऑलरेडी रेडी है।
एक ऐसा 3D मुस्तकबिल जिसका वजूद अब तक सिर्फ दुनिया भर के IT टाइकॉन्स की बातों और कागजों में है, ऐसे में एक पाकिस्तानी कंपनी के लिए सारफीन को इत्तेमाद में लेने के साथ साथ टैलेंट की तलाश और उनकी तरबियत भी एक चैलेंज रहा।
ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी होती हैं, इन पर्सन ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स डमी प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम उनको एलोकेट करते हैं, देखते हैं कि उनका स्किल सेट क्या है, उनकी लर्निंग्स क्या है, स्पेसिफिक फीडबैक सेशंस होते हैं, तो प्रॉपर लर्निंग और ऑनबोर्डिंग ऑफ 3 मंथ्स के बाद एक एम्प्लॉय मार्केट रेडी होता है।
अगरचे मेटावर्स में वसाइल की सरमायाकारी से फौरी नफा की शक्ल में फवायद मिलना अभी मुमकिन नहीं, लेकिन मुस्तकबिल की वर्चुअल दुनिया में दाखिल होने के लिए हाल ही में कोशिश शुरू कर दी जाए तो मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, youtube पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
نن آوازیا.
نن آوازیا.
د نن اوازیا د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو ستړي مشي. سوکالی او روغتي هم زمونږ همیشنه هیله ده. پام دی هیله د نن وضعیت د نن شپې په خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ خبرونه لرو. ورپسې به د وی خور سره مرکه هم ولرو. البته په خبرونه کې به را سره مریم سرمتی د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسون پخوانی مشوه. البته موضوع به د بحث همدایي چې راتلونکو نشته ورځ کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب غونډه جوړیږي. البته د افغانستان پر روان وضعیت د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع د اجنډا په سر کې ده چې د نړۍ ډېر هیوادونه به په دې موضوع بحث کوي. همدارنګه په اتریش کې هم د طالبانو مخالفینو غونډه درلوده چې نن وروستۍ ورځ وه او دا غونډه پای ته ورسېده. تر دې مخکې هم نور غونډې جوړې شوې دي چې د افغانستان پر روان وضعیت پکې بحث شوی دی او همدارنګه د افغانستان د ثبات لپاره د اوسنی وضعیت د پای ته رسولو لپاره د لارو چارو د لټولو طرحې پکې وړاندې شوې دي. نو په دغه طرحو کې په دغه بحثونو کې په لویو نړیوالو او سیمه ییزو غونډو کې د خصو موضوع څومره مطرح ده، څومره ضروری ګڼل کیږي او څومره ضرورت ده چې باید د خزو مسائل پکې مطرح شي. د خزو مسائل هغه څه دي چې خزو پورې اړوند مسائل، د خزو د تعلیم او تربیه نه دي، مکتبونو موضوع، د لوړ زده کړو موضوع، په اداراتو کې د کار کولو موضوع، د خزو بشري حقوقو ته درناوی، په ټوله کې د افغانستان د خلکو بشري حقوقو ته درناوی، دا ټول هغه مسائل دي چې نړیواله ټولنه هم یعنی په ټوله کې نړی په تاکید کوي. په بار بار د طالبانو د اوسنی حاکمیت نه غوښتل شي ودی چې دوی بشري حقوقونه په خاصه توګه د ښځو حقوقونه رعایت کړي، مکتبونه تنجونی پری دي، اداراتو ته د کار کولو اجازه ورته ورکړي. ان تر دې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا د یوناما خزینه کارکونکو هم له کاره منع شوې چې د هم نړیوال توند خبرګون درلود. نو امدی خبرګونونه ته پکاتو اوس په د خپل درنې ملمنې نه هم په خبرونه کې واورو چې دا موضوعات باید څومره جدي په دې غونډو کې مطرح شي او یا څومره اړتیا ده چې باید مطرح کړي شي. نو د بحث لپاره به ورسته خپل قدرمنې خورته بلنه ورکو، خو اوس تاسو په ګډه د سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
ویان سات سلیمان شاه د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف ویل دي ترڅو چې طالبانو ټول هغه اجمنې عملی کړي نه چې لنړیواله ټولنه سره کړې وي، مسکو به حکومت په رسمیت ونه پیژني. د خبر تفصیل
د تاسو د خبری آژانس راپور په اساس لاوروف پرون د سیشن به فورز د اپریل د میاشتې په 15مه چې د سور یا غوی د میاشتې ل 15مه نیټې سره سمون خوري په نیویارک کې خبريالانو ته ویلي چې ماسکو دا غني چې طالبان یو واقعیت دی او لازم ده چې ورسره خبرې وشي. لاوروف پټینګار سره ویل ماسکو د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، مګر دا چې خپل نړیوالو پیژندل شوی ژمنو ته یعنی د حکومتي بنسټونو ټول شمول کېدل نه یوازې د قومي مفهوم لمخې بلکې په سیاسي اړخ کې هم عمل وکړي. نوموړي د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې د نورو معیارونو په توګه یاد کړی دی. ټول شموله حکومت جوړیدل د ښځو او نجونو حقونو او د قومي او مذهبي اقلیتونو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د معیارونو په توګه ګڼل کیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو او د بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت استاذ رینا امیری د سیشن به پر زویل ترڅو چې د طالبان حکومت د بشري حقوقو درناوی ونکړي متحده ایالات سره رسمي اړیکې ټینګې نکړي. تاسو زمونږ له واشنگتن نوري د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرش، ترکیه ډیپلوماټ فریدون سندریلی اوغلو د افغانستان د چارو لپاره د خپل ځانګړي کوارډینیټر او خپل واک مفتش په توګه ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر پرون د سه شنبه په ورځ د اپریل په 15مه چې د وای 15مه کیږي د یو خبرلیک په خبرولو سره ویل دي چې د سینریلی اوغلو ټاکل د دغه سازمان د امنیت د شورا د 2018 لمبر پریکړې پر بنسټ ترسره شوې دي. پاین وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استاذ زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا د افغانستان لپاره د خپل خاص کوارډینیټر په توګه دغه سابقه دار ترکی ډیپلوماټ د ټاکلو هرکلی وکړ. خلیلزاد په یو بیان کې چې نن د چهارشنبه په ورځ د ټویټر له لارې خپور کړ د دوحه د توافقنامې پر عملي کولو تاکید وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا د افغانستان لپاره د ځانګړي کوارډینیټر د ټاکلو هرکلی کړی دی. د تاس خبری آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ځانګړي استازي زمیر کابولوف له قوله خبر ورکړی چې د مې په لومړۍ با په دوحه کې د ځانګړو استازو په غونډه کې چې د ملګرو ملتونو په بلنه جوړیږي ګډون وکړي. د بل پلوه په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرستیال ویدان پاټیل د غوای په 15مه یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د طالبان د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل بعد د دوحه په غونډه کې د نوموړي په وینا په بشپړ توګه له بحث نه بهاري. د افغانستان د معزول شوي حکومت د پوځي پخواني قماندان جنرال سمیع سادات ادعا کړې چې د طالبانو لخوا د داعش د خراسان څنګې د لوړ پوړي غړي عبدالله عمر باجوړي د وژلو خبر ناسم دی. ویل کیږي چې باجوړی د 2020 میلادي کال په اگست کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د انخلاف په مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر باندې د مرګاني برید چې په نتیجه کې 14 امریکایي عسکر او په سلګونو افغانان وژل شو د پلان اصل طرحو. د کراچۍ د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د یو رپورټ له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی مخکې له دې چې له هند نه وغواړي چې خپل ډیپلوماتان او د سفارت یو تخنیکی ټیم کابل ته واستوي پاکستان د پوځ له مخکېنی لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا سره خبرې کړې وې. د ډان ورځپاڼې دا خبره د طالبانو راستنېدل تر عنوان لاندې د یو نوي کتاب په حواله چاپ کړې چې پاکستاني لیکوال او د واشنگتن د ملي مدافع پوهنتون استاد حسن عباس لیکلی. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګنری سره د ملاقات په وخت د تعلیم او زده کړې په برخه کې له افغان ځوانانو سره د ترکیې د مرستې ستاینه وکړه. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اوري. پاس له څو نیو انتظار وروسته جمهور رئیس جو بایدن بل اخره د سه شنبه په ورځ د اپریل په 15مه د متحده ایالاتو د 2023 میلادي کال د جمهوری اساس د انتخاباتو لپاره خپل کاندیدی اعلان کړه. اته کلن بایدن کې انتخابات وګټل نو د خپل دویمه څلور کلنې دورې په پای کې با شپږ اتیا کلنې چې په دې حساب د امریکا د ټولو پخوانیو جمهور رئیسانو په جمله کې با د زیات عمر خاون جمهور رئیس. ملګرو ملتونو په سوډان کې د دوامدار تشدد او د کمزوري اوربند د ماتېدو لامل له هغه عربي هیواد نه د کډوالو د ډلهیز بهیر خبرداري ورکړي. جمهور رئیس جو بایدن د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د فدرالي حکومت د پورونو د قانوني حد لوړولو لپاره به د اساسو د مجلس مسوده ویټو کړي. د ترکیه پولیسو د سه شنبه په ورځ یو سلو شپږش کوردی فعالان خبریالان او وکیلان په داسې حال کې ونیول چې ټاکل شوی درې اونیو کې د جمهوری ریاست انتخابات پیل شي. سعودي عربستان د سه شنبه په ورځ د اپریل په 15مه وویل چې د میفیټامین د نشه اورو موادو څه کم 14 میلیونه ټابلیټونه چې د انارو د میوې په بار کې پټ شوي ونیول. اسرائیل پرون د سه شنبه په ورځ د خپل جوړېدو 15مه کلیزه په داسې حال کې ول منځله چې د څارونکو په باور په منځني ختیځ کې د ایران نفوذ مخ پر زیاتېدو دی او ممکن چې له څو جبهاتو نه د اسرائیل موجودیت له ګواښ سره مخامخ کی. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې خبر ورکړی چې ایران روسیې ته 300,000 فایره توپچی ګولۍ او 1,000,000 فایره مهمات استولی دي. جمهور رئیس جو بایدن او میرمن جل بایدن نن د چهارشنبه په ماښام د کوریا د جمهور رئیس یون سوک یول او د هغه د میرمنې کیم کیون هی په ویاړ میلمستیا ورکوي. له بایدن سره به د شمالي کوریا د نظامي او اټومي ګواښ د دفاع کولو په اړه وغږیږي. د خبرونو پای.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو د نن وضعیت په خبرونه کې د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم د قدرمنې خور مریم سرمتی چې د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون په خوانی رئیس یا مشوه باس پایلو یا مرکه ور سره پایلو. مریم جان ستړي مې خبرونه ته
سلامونه او نیکیلی درنې نوشا بچانی اله د ستاسم روغو جوړوسی دا یو موضوع به زه تاسو چیکم زه د فساد سره د مبارزې د کمیشن غړی وم
غړی ښه مننه
کمیشنر
ایوه bale خما مشه ویل خو هغه کمیشنر ډیره مننه ده تاسو نن مریم جان تاسو په جریان کې هستی په نجی راتلونکو کې په دوحا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب یو خوند جوړیږي. البته د طالبانو د رسمیت پیژندل موضوع په سر کې د اجنډا د افغانستان پر روان وضعیت باندې بحث کیږي. همزمان اور سره په اتریش کې د طالبانو د مخالفینو غونډه نن پای ته ورسیده چې درې ورځې د غونډه هم دوام درلود. تر دې مخکې هم ډېر غونډې د افغانستان پر روان وضعیت شوې دي. البته امنیتي وضعیت تر بحث لاندې نیول شوې ده. د سیمه هیوادونو سره د طالبانو تعامل د نړۍ سره د طالبانو د تعامل موضوع ذکر شوی ده. طالبان بار بار بیا هم د رسمیت پیژندلو خواست کوي خو نړۍ غوښتنې به نورې دي. د بشري حقوقو د رعایت خزو ته د حقوقو د قایلیدو چې په غي سر کې د نجونو د شپږم ټولګي نه پورته د مکتب د لوړو زده کړو په اداراتو کې د دوی د کار کولو دغه موضوعات دي. او په ټوله کې په افغانستان کې د بشري حقوقو رعایت د پخواني مامورینو پوزیانو نشکنجه کول دا ټول هغه مسایل دي چې مطرح شوی دي. خو اوس په دې وروستیو کانفرنسونو او غونډو کې ستاسو په نظر خزه باید څومره مطرشي څومره اړتیا شته چې دغه موضوع چې بار بار په نړۍ تاکید کوي په دې مهمو غونډو کې چې د نړۍ مشران پکې راټولېږي په جدي توګه مطرشي څومره اړتیا شته. ډېر مننه چې موضوع
ته اشاره وکړه. په یو ټولنه کې نارینه او ښځې د ټولنې اساسي ارکان دي. او په ټولنه په ټولنیز ژوند کې کله چې نارینه او ښځې بغیر د یو بل نه نشي کولای چې ژوند وکړي فلازم په سیاسي ډګر کې هم عین وضعیت روان ده. او په اسلامي اساساتو هم کوم چرته وګورو د ښځو د نارینه برابري په اسلام په ډېرو مواردو کې مطرح کړې ده. او په دې مواردو باندې سره ته ډېر زیات مسؤلیتونه د ښځو په وړاندې ورکړي دي. ولې تر څنګ د ښځو لپاره یې ډېر زیات شرعي حقوق الله تعالی خپل ورکړي دي. د جملې نه د کار حق ته د تعلیم حق ته د ژوند ملګری ته انتخاب حق ته د ټول حیاتي مسایل چې د انسان ژوند په اړه باندې په مخ دي الله تعالی ښځو ته او نارینه ته دواړو ته برابر حق پکې ورکړی دی. او ټولنیز اساساتو کې هم کوم چرته موږ تاسو رسول وګورو نو ښځو نارینه لازم ملزم په یو ټولنه کې دي. او بغیر یو بل نه ژوند نشي کولای. دغه تر څنګ که چرته د حقوق بشر مسایل تر اوسه د حقوق بشر مسایل نو تقریبا یو یا یو نیمه کړي کې چې دا مسایل په ټولنه کې نړیوالو د پام وړ ګرځېدلې دي. او د پام دې مسایل باندې تاکید لري چې ښځو نارینه او ته باید مساوي حقوق ورکړل شي او ښځې باید په ټولنه کې محوونه شي او عشیه ته ونه لګل شي.
بله بله مریم جانې په داسې حال کې چې نړۍ په افغانستان کې د داعش د حضور نه جدي اندېښمنه ده. د سیمې هیوادونه او همدارنګه نړۍ د مسلې ته ډېر جدي پاملرنه کوي او دا یو جدي خطر ګڼي هم د سیمې هیوادونو ته او هم د نړۍ لپاره. خځې به څومره په دې بحثونه کې مطرح سره د دې چې ډېر مسایل نور هم مطرح کیږي
خځې باید مطرح شي ځکه که خځې مطرح نه کی یو خدای سیاسي
یعنی البته مقصد مې افغاني خځې دي چې اوس افغاني خځې دي چې اوس محروم شي وي دي د ډېرو حقونو نه مهرباني وبخې.
که چېرته سیاسي موضوع په ټول هغه په نړیواله سطح باندې راټوکیږي او دا موضوع مطرحیږي، نو دا به د نړیوالو د پاره د شرم مسله وي، د ننګ مسله به وي، چې د ټولنې یو مهم رکن چې ښځه ده هغوی له نظره اچوي، او دوی ځان مدعی د دیموکراسي او مدعی د حقوق بشر ګڼي. دا عرفي مسله نه ده، دا په افغانستان کې هم عرفي مسله نه ده، دا چې دوی دې ته د عرف جامه راغوندي ده یو غلط برداشت چې دوی د دې مسایلو نه کړی ده. فلحاظ ضرورت ده په دې سیاسي معاملاتو کې، په دې سیاسي مسایلو کې د ښځو حقوقو ته پوره پاملرنه وشي. له هغه جملې نه د کار او د تعلیم حق حتمي او ضروري ده، او که چېرته په دې باندې نړیوال سترګې پټوي، په دې معنا چې د ښځو په حق کې به دا یوه لویه جفا وي، او دوی به د سیاسي مقاصدو دپاره د افغانستان یو 50 یا تقریبا 2 فیصد وګړي د خپلو غرایزو غوښتنو قرباني ګرځوي.
بله بله،
په معذرت فاله ازن دلته په افغانو ښځو باندې هم کېږي چې دوی خپل غږ پورته کړي، او دوی دا ووایي چې موږ د دې وطن په سرنوشت تعینولو کې د موږ رول باید ثابت شي، موږ یو څوک یو، لکه ته چې د افغانستان یو تابع یو نارینه، زه هم د افغانستان تابع یم، او همدا د خاورې نه ما تغذیه کړې ده، حق مې ده چې د دې خاورې په راتلونکي باندې تصمیم ونیسم، ځکه زه یو مور یم، یو خور یم، یو لور یم، او څومره حق ته لري هغومره زه هم لرم، غواړم د دې لپاره تصمیم ونیسم. همیشه باید نارینه د موږ لپاره تصمیم ونه نیسي.
بله، د دوهې غونډه چې اوس په لنډو کې به پیلېږي او ملګري ملتونه به کوربه توب کوي، څه توقع لري چې د افغان ښځو په استازیتوب باید څوک ګډون وکړي ونی کی، او که ګډون کوي څوک استازیتوب کولی شي د ټولو افغانانو؟ ستاسو نظر څه دی؟ البته د افغان ښځو استازیتوب مې مقصد دی.
د افغان ښځو استازیتوب خو افغان ښځو په صورت عموم باندې ټولو خپل تکلیف زجر او مشکلات لیدلي دي، او په خاصه توګه هغه ښځې چې هغوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، طبیعي ده یوه داسې میرمنې چې هغوی د افغانستان د په نفس باندې له هغه جملې نه په اسلامي اصولو باندې، په ټولنیزو نزاکتو باندې، د ټولنې په عرف باندې، په دې مسایلو باندې بلدی وي، او دغه ترڅنګ د ټولنې وضعیت ښه درک کړي. د هغه چې یو مېرمنې کولی شي چې موږ تاسو استازیتوب ورته وکړي، او هغوی د ښځو درد هلته شریک کړي، او د ښځو د حق لپاره مدعي شي او خپل غږ وباسي. ولې هیله دا ده چې هغه ښځې چې سیاسي تړاوونه لري، او یا هم له داسې مسایلو سره دوی تړاوونه لري چې ښه سیاسي پسمنظر نه لري، او یا هم دوی د وطن په بربادۍ کې د نارینه و سره برابر رول ادا کړی ده، هغه چې مېرمنې به بیا زه فکر کوم چې ونه شي کولی چې د موږ تاسو نه خاص استازیتوب وکړي. یو هغه مېرمنې چې هغوی د وطن په درد باندې آګاه وي، هغه مېرمنې کولی شي چې موږ
مریم جان، یو موضوع چې مخکې هم د سپینې خبرې په خپرونه کې د مېلمنو سره مطرح شوه، هغه دا چې انساني حق انساني حق دی، هغه کې یعنی معلومدار خبره ده چې انسان چې پیدا کیږي د نومي خود له حق لري، مکتب ته تلو، خوراک څخه، هوا، تنفس، یو سرپناه لرل، وبسکل، ډوډۍ، خوراک، همدغه سه د ژوند ټول مسائل د انساني حق ګڼل کیږي، چې په هغه کې د تعلیم حق دی، د تربیه حق دی، د لوړو زده کړو د کار کولو چې مرحله په مرحله به دا مخکېږي. آیا دغه انساني حق د ترلاسه کولو لپاره ضرورت دی چې باید نړۍ په دې موضوع کې مداخله وکړي، په افشاری وکړي، ټینګار وکړي، ملاتړ وکړي د افغان ښځو، او یا هم داسې یو موضوع مطرح شي چې د انساني حق په توګه د افغان ښځې باید که سیاسي نظامونه بدلیږي را بدلیږي، د دوی حق ته باید درناوی وشي او د دوی ملاتړ وشي، او دا حق د دوی نه وانخستل شي. اوس چې وضعیت داسې دی چې تاسو هم څاره یو ګوري، فکر کوئ چې د کې جدي مداخله د نړۍ په کار ده؟
د فعلن لپاره وو فیلند لپاره ځکه د مداخله په کار ده، ځکه موږ سیاسي شور، د موږ دینی شور، د موږ عرفي شور ټول سره مخلوط شوی ده، مغالطه پکې رامنځته ده. او همیشه فکر کوو چې دین یعنی د ښځې په کور کې ایسارول، عرف یعنی د ښځې په کور کې ایسارول، سیاسي پرمختګ یعنی د ښځې په کور کې ایسارول. له دغو دریو هغه نه چې کوم چېرته ښځه د باندې راغله په ټولنه کې خپل موجودیت ثابت کړ، پس دا ښځه بې حیا ده. که چېرته ښځه د باندې راغله او په ټولنه کې خپل موجودیت ثابت کړ، دا ښځه له اسلامي ارکانو نه لرې ده او د ټولنې د بدبختي او د فحاشي سبب کېږي. که چېرته یوه ښځه په ټولنه کې راغله او هغې په سیاسي مسایلو باندې تصمیم ونیو، ښځه به څه شی وي او د هغې تصمیم نیول به څه شی وي، موږ په ښځه پسې نه ځو. په لحاظ د فعلن دپاره د موږ په ټولنه کې اغه عمومي برداشت لا ډیر ضعیف ده، د دې لپاره چې دوی ښځه له ځان سره برابر او مساوي د خدای پاک خلقت وګڼي او فکر وکړي چې لکه څنګه چې یو نارینه خدای پاک هست کړی ده، همدغه سي برابر ښځه ورسره هست کړی ده او ښځې ته یې حقوق ورکړي دي، لکه څنګه چې نارینه ته حقوق ورکړي دي. دواړو ته یې په خپل برابرۍ حقوق ورکړي دي. ویلې دي چې تاسو دواړه کولای شئ د ځمکه او اسمانونو مې د تاسو د تسخير لپاره هست کړي دي، ګټه ته نه واخلي. تنا نارینه ته نه دی ویلي. فلهازن صرف د کورنۍ په ځوان کې اندې خځو دی میړه په ځوان کې میړه ته میړه یې قائم مقرر کړی دا هم د دې لپاره چې له خځینه او اولادونه ښه پرستاري وکړي او وساتي، او خځې ته یې مسؤلیت ورکړی چې د کورنۍ د ځوان لپاره هڅه وکړي چې ښه اولاد تربیه کړي. ولې په ټولنیز اصل کې دا نه جوړته ویل چې د ټولنې په برخه کې ته نشې کولای چې سیاسي مشارکت وکړي، ته نشې کولای چې تجارت وکړي، ته نشې کولای چې کار وکړي، ته نشې کولای چې تحصیل وکړي. یعنی هیڅ نه محدودیتونه نشته. ولې موږ هغه د کور ذهن مسایل چې دي یا عرفي مسایل چې په موږ باندې حاکم دي، یا متاسفانه چې په موږ باندې دا د شریعت تر لفافه لاندې غواړي تحمیل کړي چې ښځې باید داسې وي. ښځې اصلا دغه تور ایجاب دغه مخ پټول چې دغه ښځو باندې تحمیل کړی ده، دا د ښځو اسلامي ایجاب نه ده. د ښځو اسلامي ایجاب د عورت نه ده، یعنی د ښځې مخت عورت نه ده، د ښځې لاسونه عورت نه دي، د ښځې پښې عورت نه دي. هیڅوک په دې مکلف نه دي چې ښځه په یو تور هغه بوجۍ کې واشي او ورته ووایي چې ته باید دغسې واوسېږي. هغه د ټولنې
د یو بل هېواد فرهنګ په تعمیل کې چې ته باید دغه باید حتماً تحمیلي دا شی باید واغوندي. مریم جانې، څه فکر کوئ تاسو د دې پلوي هستئ چې د افغانستان اوسنی شرایطو ته په کتو بهرنیان باید مداخله وکړي، یعنی په دې نړیوالو کانفرنسونو او ناستو کې اتمان باید د ښځو د حقونو موضوع د مکتب او په اداراتو کې د کار کولو چې دا د دوی خپل حق دی، انساني حق دی، په دې باید بحث وشي او د دې کې اړتیا ده چې نړیوال باید مداخله وکړي. څومره به دغه مداخله موثره وي؟
دا مداخله په ډیره زیاته موثره وي، ځکه دا هم روابط
آیا نه هادینه کېدی شي، ځکه افغانستان ښځې په اقتصادي لحاظ ضعیف دي، اقتصادي بسیاری ته دوی ضرورت لري. د تعلیم او تربیه په برخه کې د مکتبونو قلم کتابچه کتابونه ډیر مسائل دي، نور چې باس و ډیر وغځيږي وخت کم دی، ډیر مسائل ته ضرورت لري چې نړۍ ملاتړ وکړي. اما د ملاتړ څرنګواله فرق لري، خو کدلته خزته د بشر په سترګه قایلې دل د نړۍ د خوانه فورس شي یا جبر شي یا د نړۍ په خوخه په افغانانو تحمل شي. فکر کوي چې د وخت په تیریدو د نظام په بدلیدو دا بیا هم د سه باسبات پاتې کېدی شي؟
اول خو ضرورت دا ده چې نړۍ له ښځو سره وتړي، نړۍ ښځې له افغانو ښځو سره وتړي، ځکه که چېرته اوس موږ تاسو پرتله کړو د افغان ښځې د ډېر څو کالو مخکې ښځې نه دي چې په پټه خوله باندې ټوشیان ورباندې تحمیلول او دوی اوس کمل د نن ښځې ډېر زیات بدلون کړی، تغییر یې د څه شي نه و، د تعلیم او د سواد د زمینو مساعدې درلودې. اگر چې شل تیر شل کاله د خزو د پاره څومره امکانات ول سم ونه کاریدل متاسفانه مو ډیر زیاتې ښېکې لاسته راوړنې به مو درلودی که چېرته هغه منابع ډېرې ښې کارول شوی وای. ولې بیا یې هم له نظره نسو اچولی، بنا ډېر زیات مثبت تغییرات راغلي دي. اوس هم که چېرته نړیوال غواړي چې د په افغانستان کې ثبات او سوله راشي، اول خو په افغانستان کې دوی ثبات او سوله د دې مالې لپاره په دې دا سیاسي مسایل دي، زیات په سیاسي بحث باندې به یې نسو، خو د فعلن دپاره د ښځو نه باید دوی هم هغه ملاتړ وکړي او د ښځو د تحصیل، تعلیم، کار او پرمختګ مسایل باید
بله مریم جان، د خبرونه وروستی شی بیلی همدغه مسائل ته څو نقطو ته چې تاسو اشاره وکړله، په څه ډول ملاتړ باید وشي چې تر څو طالبان هم دې ته قانع شي چې د بشري حق دی؟
ملاتړ باید د داسې وشي چې اول خو ټول اسلامي مملکتونه د غربیان په دې موضوع باندې موږ سره ونه درېږي، په خپله شریعت له موږ سره درېږي، مشروط په دې باندې چې اسلامي نړۍ غږ پورته کړي. شریعت واضح درته وایي چې د تا حق دی ښځې چې د تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، ته د ټولو اساسي حقوقو څښتنه یې، پس د خپلو حقوقو باید برخمنه شي. دوم دا چې تر څنګه نړیواله ټولنه ورسره دا موضوعات مطرح کړي چې زه تاب ته پر رسمیت پیژنې، یا بلاره موضوع ده ورسره هغه وکړي چې تاسو سره زه په دغه شرط باندې معامله کوم چې یو 50 یا 52% افغانستان نفوس دی فلج کړی دی، دا باید بېرته صحنې ته راشي. او ثانیه طرفه کې مکتب باید فعال شي، پانتون فعال شي، د کار زمینه برابر شي، په ټولنه کې باید ښځو لپاره مشکلات ایجاد نه شي، لکه څنګه چې په نورو اسلامي ټولنو کې د ښځو لپاره زمینه مساعد دي، همداسې وسط مساعد دي. دغه تر څنګ چې دوی دومره زیاتې پیسې په جنګ او په دې مسایلو باندې مصرفوي، په دوو کالو کې لس دانې پانتونه دي جوړولای شي، 50 دانې مکتب دي جوړولای شي. جوړک سبا ته چې دغه جوړوي په چا باندې درس ورکوي، معلم به د څوکې، استاد به د څوکې، کوم شپخانه کې به د څوکې قدر ورته وروزي، او نړیوال د ورسره مرسته وکړي، خځې دې راوغوړي، قدر دې ورته وروزي، بیرته دې ورکړي چې دوی په پښو باندې ودرېږي. نو کدا کارونه کې د دې په رسمیت پیژندل یا د ثانې تر اوستل دا هیڅ د ښځو لپاره به هیڅ اهمیت نه لري، او دغه تر څنګ هیڅ نه وځي ځوان ته مثبت تغییرات وړاندې شي. بهر علاوه یو موضوع دې ته باید اشاره وکړو چې په افغانستان کې 15 میلیونه یا تریغې اضافه او شهیدان مو په دې دوره کلو کې ورکړي دي. له تریغې اضافه دي فکر وکړي، موږ دومره کونډې لرو، دومره یتیمان لرو، د دې زیاتره یتیمان او کونډو ښځو سرپرستي خله دا مېرمنې کوي، چې څه یې له کاره مانې کوي، خو دا په کوڅې ته به چې په کوڅه کې فاشا دې ترویج کېږي، ګدایي ترویج کېږي، نور ټولنیزې بدبختي ترویج کېږي، نه ولې دغه عزتمنه ټولنه نه هغه امکانات نه ورکړي. مه ورکوه خیرخ، مه ورکوه زمینه سازي د مسلکي که
د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون کمشنر مریم جان سرمتی، ډیره مننه چې په بحث کې برخه واخسته. فورم ودان درنو وګړو تاسو نن ډیره مننه چې خبرونه تر دې شی د تحقیق را او وامه تاسو نن د ټولې کومې مننه کوم په لاندې شی بو کې تاسو غواړئ سره شما خبرونه پیلېږي او ریدل او ګډون پکې مهره من سره اوسئ.